او په اروپای ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتو په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشوې، او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بله موضوع د سربیا مالی اداره وه.
د بخنې نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتنه دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسېدو په تکل له دې هیواده تیریږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان له بلغاریي چارواکو څخه وختي چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه دی وکړه چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبلو شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. د احمد په نوم یو 20 کلن افغان د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاریي ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلنډ شو ټوپک یې ورته ونیو او پر مخ یې ګزار ورکړ. احمد وایي چې پرې وطن پر یو بل 250 کلن افغان سړي پسې ورغلل او هغه یې ډېر بد واهه. د هغه له پوسې او خولې وینې روانې شوې. احمد ویلي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي له تیرو څو اونیو راهیسې ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاریي پولیسو د ناسم چلند په اړه رپورټونه ورسیږي چې کډوال وهي، ډبوي، ځوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. دا بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د یو رپورټ په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم ته رسیږي چې له دوی څخه ډېر یې د بلغاریایي پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کوي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډېرو په وجود نارغېدلې ټپونه، داغونه او سوځېدنې ولیدې. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نخې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل، ډبول، په زنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشي کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلند یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډېر کله یې هغوی وهي، ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسګونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېری افغان او پاکستاني کډوال دوی ته رسېدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلند ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ڈیزلی موٹر نہ چیدی لگئی کے ویڈر سخت بس مردار بٹے گانے دی گوری لگئی
جتر کونی کی پلاسٹک نے سزے پ بخاری کی چے نور گوندیاں تے نہ پا
میں پروانے چ رازو رو جانا بیخ نخ کاری کابل گرد غبار دا غزیات لیدل کی.
دوستانو د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مڅدي نننې تاندې څنګه مورته ځانګړې کړي دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلی کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابي زګنل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلي کېدو دي. همزول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړی وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بيخي د حد نه زیات ده، نو عموما د وړو ماشومان چې بعد د ښوونځي نه ځي پلاستیکونه ټولې کاغذونه ټولې د دوکانو په مخ باندې د دې سوځول نه، نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي د زیات شوي، هم محیطي صورت تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوشنې د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دی دا لوګي کوي ډېر سخت، بس داسې مرداره بټۍ ګانې دي ګورې لوګي خېزي پوسې هوا ټوله خو ته زموږ کور خو ته راوړي هممونه ټول، بس هغه مردار ترونه پکې واچي ټول، بس بوی کوي لوګي کوي، هغه خلک ټول مریضانې.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت، مونږ چې خپل هم کله کافل تراشو بیرته چې کور ته ځو یو مریضې احساس کوو حتمن په مې پروانه چې راځو روزانه بيخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت خو خېدي چې غونه پکې سرسبزي شته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزي په بخاري کې چې نور ګوندیان ته په عذاب دي.
ملګرو دغه ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي، خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي وګمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. د علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې سي د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایطو کې د ستونزه ده. بل اخره مثلا د خښتو بټې موجودیت د ستونزه ده. د ټول ولی اغه عمده علت د معلق و ذرات موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړې دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنوون کړه او موږ د عامه پوهاوی لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. کڅه هم کافی نه دي، خو اکثره د ننوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل ننوایي او حمامونه دي غازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسبوزوي. کچیر چاتر اوس داسې نیوي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي ما ګرو برا شوه او اونا مجازات خاطرن.
دوستانو، ښاغلی مدقیق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یو لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو سیدا په نامه دی پی ام 10 او پی ام 5 او پی ام 2.5 باندې دیږي. دا هغه ذرات دي چې ډیر وړې دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولای، رنگ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای شي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغاني زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې.
وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما.
عبدالولی مدقق هم دے چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ری ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشحاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چې ځي چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او غم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده، او لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود دې زر نیالګي سه کلم کې نیولې دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3,000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي، او موږ سږکال وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوندو ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه ذراتو مخنیوی کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال، اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت